وخت مو بخیر خرغلاست دی محل خبرونو ته د طالبانو د حکومت توان زبیل مجاهد د دولتي ادارو کارکونکو ته د تنخوا د ورکولو د پیل خبر ورکوي. ښاغلی مجاهد د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي چې د دولتي مامورینو تنخواوې به سر له نن شنبې څخه پیل شي. د هغه په خبره په لومړۍ ورځ به تنخواوې د بهرنیو چارو، اج او اوقاف، د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو، سوداګرۍ او صنعت، دفاع، لوړو زده کړو، کانونو او پټرولیم او مالي وزارتونو کارکوونکو ته توضیح شي. ښاغلی مجاهد همدارنګه ویلي چې د نورو وزارتونو او ادارو د کارکوونکو معاشونه به په راتلونکو څلورو ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکوونکو ازادي ډډې ته ویلي وو چې آن د مرغومیت جدي میاشتې تنخواهی هم نه دي اخیستي. د اروپا ټولنې و چارواکي ویلي چې د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره د تعامل پرته بله چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشرې وندې انیتا هیپر له یورونیو سره په تازه مرکه کې کړي دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک زور کولای شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هیپر همدارنګه ویلي چې افغانستان سره د اروپایي ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت پرخوالي او ورته په ځانګړې توګه د نجونو د زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشرې باندې ښځو ته د کاري بوختیو په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 سوداګري میرمنې روزلې دي. اروپایي ټولنې له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شو په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ساتلی او په تېرو څو باندې درې نیمو کلونو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د لسګونو میلیونه یورو مرستې کړې دي. د طالبان د حکومت د ټول ګټو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د هرات کندهار د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین اړوند 15 تړونونه له 15 ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت په خپل ایکس پاڼه په خني ټویټر کې د دغو تړونونو ټول ارزښت شاوخوا 2.4 میلیونه افغانۍ یاد کړی او ویل دي چې د دغې څه باندې 2.5 کیلومتره اوږدې پټلۍ د سروې چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د اوسپنې دغه پټلۍ به په 15 برخو ویشل شي. لومړی یې له هرات تر شینډنډ ولسوالۍ غزیږي، دوه ماشینډنډ له فراه ولایت سره نښلوي، درېمه یې تر زرنج غور غوري پورې غزیږي، څلورمه یې تر لشکرګاه او پنځمه هم تر کندهار پورې غزول کیږي. د ټول ګټ وزارت ویلي چې د دغې پروژې د سروې له بشپړېدو وروسته به عملي چارې زر پیل شي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنئی د خپل وات د اټومي پروګرام په اړه د متحده ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او ټینګار وکړ چې خبرې بعد د ایران ستونزې اواري نه کړي. خامنئی د جمعې په ورځ د ایران د هوایي ځواک افسرانو ته په وینا کې ویل چې موږ باید دا وخت درک کړو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرې وایي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه له 8 لکو زیات افغان کډوال د هغې هیواد څخه ایستل شوي دي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا فشارونه زیات شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې سږکال به ټول بیا ستند افغان کډوال خپلو خاورو وباسي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یو این سی آر وای پاکستان د 2023 کال له سپتمبر میاشتې له 15 راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان کډوال خپل خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د ادارې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې 9,400 کسان ډیپورت شوي چې د ټولو ایستل شوو 50% ښځې او 50% هم ماشومان جوړوي. د یونیسیار په وینا یوازې په 13 جنوري میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې شاوخوا 1000 تنه په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري همدارنګه ویلي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د افغانانو نیونې د پام وړ زیاتې شوي دي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکي افغانان نیول شوي او د جبري ستنول شوو 1000 افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني پولیسو د نیونو د زیاتوالي خبره کړې ده. بلال خان چې په اسلام آباد کې اوسې تېره شپه ازادي راډیو ته د پاکستاني پولیسو له بد سلوک څخه شکایت وکړ.
د افغانان ډېر سخت عذاب پی آر کارټي او سی سی کارټي بالکل تنګول رغیسې کورونو باندې چاپېره شي او زنانم ویلي او سړیانم ویلي غونډې مخې روان کړي دي. نه کارټه ګور نه بې کارټه ګور.
ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرې همدارنګه ویلي چې په جنوري میاشت کې شاوخوا 1245 افغان کډوال نیول شوي یا توقیف شوي چې دا د 2023 کال د جنوري میاشتې پرتله لوړه شمېره ده. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پلان به په دوو پړاوونو کې عملي کوي. په لومړي پړاو کې د آی سی سی کارت لرونکو او نور بې اسناد کډوال ایستل کېږي او دوهم پړاو کې به د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال ایستل کېږي. د پاکستان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې که د امریکا په ګډون لویدیځ هیوادونه هغه افغان کډوال چې ورته د منلو ژمنې ورکړي او اوس په پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي د مارچ میاشت تر پایه له دې هیواده ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم په دې وروستیو کې ایراني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو کړۍ تنګه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د کار مارکیټ د سمونو لپاره د غیر قانوني کډوالو په وړاندې لا سخت مقررات وضع کړي. هغه ویلي چې دغه اقدام ته ځکه اړتیا ده چې غیر قانوني کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایراني اتباعو کاري فرصتونه محدود کړي دي. له دې مخکې هم د ایران په ډیرو ښارونو کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع شوي دي. ایراني چارواکو دغه راز په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی. حکیمه مهدوی چې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي تېر شپه ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکي هم هغه افغانان هم نیسي او افغانستان ته یې بېرته استوي چې په ویزې ورغلي دي.
در جریان هستیم تعداد زیاد از فامیلاز دوستان
پا جریان کیو یو شمیر زیاد خپلوان و دوستان مو چه پا ویزی راغلی و هغوی هم نشی کولی چه ازادانه تگ را تگ وکلی. دیروی لکمپونو مکتا تلیفون کرده و رسره یه تماس میولی چه موگ وکولی شو و رسرم رست وکلو. کول بعد مرغز موگ هم پا وسکی چه نشتا چه ده هغوی لپاره یو چه وکلو. پا خوشنی سردست یه وزیت دی آن هغه کسان چه قانونی په ویزی سر رازی اغوی هم ریپورت کیگی. پتوله که پرموک بدمرغ افغانانوی بد ورز راوسته. افغانان چینیسی و کمپونی کیا چوی ورسخ پیسی هم اخیستل کیگی.
پولیزیوتی از اونا اخوازی میشن؟
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه داسې مهال زیات شوي چې لا هم له افغانستان څخه د خلکو د کډوالۍ بهیر نه دی درېدلی او په دې هېواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو سره یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي او نورو ناخوالو له کبله دې ته زړه کوي چې له قاچاقي لارو ګاونډیو او له هغې ورهاخوا نورو په ځانګړې توګه لویدیځو هېوادونو ته ځان ورسوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوس هم زونی منړی او درسي سات خبرونه اورو.
نیما نړی
سره دنیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو. کوم نه سوس فینن منګ راتاو سوي استو نیو فشار د لکه ډیر بعد
دی وی جلې غاک مو ورې دې چې ویلې کومې ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت خنه دی. د واز انجونی نه دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونه له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم ورته ځوري کی.
تیر ورځ هم د مونږ چې په تنو کې دا وړه کې دوه مینو می سامیا دی وي. وضعیت څنګه دی مو کوم په لکه پرتا یو چې راګم وسو کو د مونږ نه دا ډیره چیغې وي. دا هم تاثیرات په ټول عمر کړي.
له بلې خوا پر افغان ښځو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی لپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود وو هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو اردونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینهوو لپاره د زده کړې زمینه لکه څنګه چې لازمه وه له پخوا څخه هم نه وه برابره. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د کلیو په ګډون په ښارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو ښځینهوو په مخ وتړلې. د ښځو په زده کړو باندې وروستی بندیز په سی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندیدل دي. د دې مرکزونو نجونې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي. په پایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو. هغه وایي چې له زده کړو څخه راګرځولو یې خوب نه واخیست او بې خوبۍ یې بیا د ژوند ټولې چارې ورګاډي وړې کړې.
نرسنګ علي الوسلا او دوه سمستر مکمله درس ویلې. موږ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو، نو وروسته له هغې نه د موږ کار مخ په عملي کېدو روان و. په حقیقت کې یو ډېر ښه خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې دې درس ته تللم، ځکه دا ماته یو نوې رشته او یو نوې شیان عثماني شیان ته نه زده کول او د خپل ځان په حق لپاره پکې پوهېدلو. خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سو دا نور بند ده، په هغې ورځې زموږ امتحان هم و خو استاد امتحان نه اخیسته. موږ ورته وویلې چې ولې امتحان نه اخلې، ویلې چې یو نامعلومه شرایط دي و به ګورو چې څه راپېښ کېږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و، ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کېنه درس وایه ورځې درس وایه، خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو هغه خپل هیلو ته ورسیږو، او که کومه ورځ څه وایي چې نه درس نور نهشته درس بنده، نو دا یو واقعا دردناکه صحنه ده.
له رواني اړخه یې په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی ده؟ ځان څه رقم احساسوي اوس؟
لکه یو بې معنا وضعیت، یو هیڅ ناخوشایند حالت، ځکه هغلته هم بهر تللو داسې له کور نه بهر تللو نوي شیان زده کوله، دا یو اړخ د خبرې و. اوس مکمله په کور کې یاسو، خو کله چې انسان له خپل هغه د خوښې شي نه راتاویږي نو دا واقعیا یو فشار ده. کله کله حس کوو چې لاسو پښې بې دلیله لړزیږي یا داسې یو د سړو حس کوو، خو سره دې چې تاوده به اوسېږو خو موږ هم د لړزش حس کوو، نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب د څومره ورسره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حداقل دوو پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه د ورځې خوب هم نسته، د شپې هم خوب نسته، او کله چې به ویده کیږو هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نه اوس فینن موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص سو خو اوس فینن هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای نسته، نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښته زیاته ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې څه دا هڅه و او ټولو جنکانو باندې پوهنتونونه بند و، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکان بیا پیاوړې راغللې، نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت خو به نه یي چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر ډېره خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې وي، له یو بل نه احوال اخلو، او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. موږ خپل یوه ملګرې وه، هغې له ډېر فشار نه وایي د شپې له خوا اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي چې نه بېرته نه شروع کېږي، نو مخه یې کړې ده د کورنۍ په خوښه باندې، نورو سره کوزه یې کړې ده یا هم ودونه یې کړي دي، کوم څه پخوا یې ورته امید و چې نه اول به درس وایو بیا به کوزه ودونه کوو، خو هغوی کم لږ اوس ناامیده شوي دي او د کورنۍ پرېکړې ته یې غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په وروستیو کې له طب څخه فارغه شوې او اوس بې دندې په کور ناسته ده. وایي له یوې خوا د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بله پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه یې راګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب سوی دی، د تعلیم یې راګرځولې دي. خلک پرمختګ کوي، موږ شاتګ کوو. زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دا دي که د درسو دا دي، هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګری دي اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې و، دوی د هغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندوان اخیستی. یو خو ذهني دي، رواني تکلیفونه ور پیدا سوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي. لیکن نه، هلته خو یې هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه یې هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول سوي دي، دوی په هکله راته ووایه څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بند دی، که څومره سخته ده؟
دا خو حتی ډیره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بېرته خپل د کور سرپرستي کوي، نارینه په کور کې نه لري. نو دا تعلیم ونه کړي، درس ونه وایي، دا ګټه څنګه کور ته یوسي، دا څنګه خپله کورنۍ بېرته څنګه راپورته کړي؟ خو نیسي که هم د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې شول، هم یې کورنۍ بې سرنوشته پسې ورسره پاتې شول. ځکه د کور سرپرست چې دغه رقم بې سرنوشته وي، نو مکمله کورنۍ ورسره تباه کېږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسې ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کړي، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هېڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دي راغلي. هغه وایي تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسې غواړي قوانین او اصول مراعات، تاسې فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې دپاره راوځي. دوی باید و دې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي. وختونه دې ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دې ورته کښېږدي، خو دا رقم دې نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بېرته تر هغه ډېر شاتګ وکړي په دې رقم سره. هم یې اقتصاد را صفر سو او هم یې د تعلیم کچه صفر سوه. دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودري، پر ښځې دې وظیفه ودري. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسې حکومت دغونده کولی سي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینږرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي، لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کېږي. نو تاسې خو دا هم نه کوئ چې کوچنۍ پیدا کېږي تاسې هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینږرې یا سپینسرې تاسې هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسې وایي چې صحیح مرکزونه دې هم بند سي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل سي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي، وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده. له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي، او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې، نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قرباندې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي
طالبان هغو زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وه، که نه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسم کلاسونه چې دې دې ته ارتقا ورکې لکه د دې یو صرف امتحان واخلې بس دې رخصت کې بیا چې کلا د دې دغه شهادت همې وش بیا مونږ ورته حوال ورکو نو بیا زمالور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې صرف هغه امتحان دې ولسم ورکړې وا هغه دولسم تر شوی نه وا بس بیا لاړم یو ورځ د دې شهادت همې می ډېر پستون زمې واخستله هغه چې می واخستله دا لور ته می ویلا دا بیا جړل خیر دې لوري مجړ دا یو تا باندې نه دې د ټول افغانستان په جنکو باندې دې اوس ستا مور وګوره اوس په خپل دوه لیسانس لرم کور کې نستایم خیر لوري خدای مهربانه دی یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته په خپل تعلیم کې بس هر ورځ دا جړل ډېر خفګان کول بس ما ویل زه خیر دې ستا بوزم یونیورسيټ کې کابل کې حالت باندې داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي دا ویل خزه سعیده اوس چې دا وکړل چې یونیورسيټ هم باندې شو دومره جړل یو خاطر دا جړ یو خاطر زه په خپل جړم لوري چې څنګه موت د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته جاړي حسن د فرشته جانې دومره جړلې دي چې د جنکو ته ګورم د شبکې اجتماعین کې دی د ټي وي کې ګورم ډېره مې سره خپه شو.
د میرمن زیاتوي چې نوي ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بېلابېلو پوهنځیو د ویلو لپاره پرېکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم برخه کې سبق ویم خو یو دم لاړو د صحت دغه برخې ته ډاکټري برخې ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم څنګه ته غواړې ستا په علاقه په کوم ځای کې دی په کومه درسونه باندې دی په کومه پوهنتون کې په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم بس دا لاړو وي زه چې زه زما یونیورسټ ویم د څلور کالو قابلګي دی زه هغه وایم ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري دا به سواده شي دا خپله ژوند باندې پوه شي خپله چې دا کله مور جوړېږي چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي نو دا یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده ډېر اسلامي خپه شو بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې د خپل وطن نه ما خوتم چې زموږ امید هغې نه هم پاتې شو بس دعا کوو چې خدای پاک یا زموږ خپل ملک جوړ کړي که زموږ خپل ملک نه کوي زموږ هغه کیسونه وشي چې حد اقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم بیا مې څه زغم نشته دی.
روانی مشاوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي بیا چې پوهنتونونه وتړل شول یوې لوري غوښتل چې نرس شي خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې اوس یې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاند مثال د ما خپل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي طب پوهنځي کې وي مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه یوه درېیم سم کې وه هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وو خپار صورت ده بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو طبعي ده که نه چې هغه ډېره مایوسه کېږي ډېر جیګرخونی کېږي ګوشهګیري اختیاري وي انزوا ته ځي او عصبانیت او خلتنګي او مثلا د هر
بله تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي د مور په صفات په پلار باندې په دوی باندې که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکاره سوله خو بیا هم که راته واضح کړي ډېر بخښي
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبید کنه چې نور خو بیا د افغانستان حالات موږ تاسو ته ټولو ته معلوم دي چې هیڅ خوشحالي نه وایي وخت یو چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لري ما ورته وخندل ما ویزه څلور دانې کور لرم ما وی څنګه ما د ما څلور لورګانې دي کوم غو باندې تحصیل وکړم ما ته څلور اپارتمان دي یعنی زه نورې چې نه غواړم ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټولې هیلې امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دي هر ښځې دي هر افغان دي هر کورنۍ دغه هیله و نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه حداقل یو ځای ته ورسوو او کله کله موږ ویي چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوه هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعه ته وړاندې کوه یعنی دا چې خدای نفسه معتاد نه وي پوډري نه وي به علمه نه وي دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وایي چې وطن مور ده په دغه رقم باید مور ته خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو د هرې مور دغه خواسته وه چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي حداقل په خپلو پښو ودرېږي سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده دا چې خپل اولاد ته ګورم تېره ورځ هم د ما نه چا پوښتنه وکړه وړکۍ لور مې نومې سامیا ته وي وضعیت یې څنګه دی ما کمپله کې پرته یو چې غږ هم ورته وکړو د موږ نه دا ډېرې کړي چې غوي یعنی دومره اساسه شوی ده دا رقم تاثیرات په ټول باندې کړي ته نه نه چې یعنی زه د لاند مثال خپل کور کې وینم کله کله وی در کاله تا غواکې چې خپل انسان یو شی وویني نه ورسره مخامخ شي نو زه اوس هغه خلک ډیر ښه در کاله شم چې تعلیم نه پاتې دي تحصیل نه پاتې دي و بعضی خلک چې رسیده بی دي یعنی فارغ شوی دي دی ورشته نه کله ورته هم تاسو خوشبخته خلک دې دی حداقل د درمان په زړه کې نشته چې دغه شی پاتې دي
ال دې مثلا نم در چومی هستی تیر سوالی تی در اینجونیم نیستی که ولی تی لاریسی قابل اگری برخه که حتی دوی زدکری وکریلی ایتاسو پر نظر آیا دیدی کارون و جبران تی اینجونی لمکتب نه لپانتون نه ورپسی لنیمه زدکر و نه قابل اگری نه پکور را که نه ولی سولی دیدی جبران بیرت امکان لری؟
چرا کم به امکان ولری؟ اوس مثلا دا کور که ما دا خپل چه ورتا گورم اغا شوق اغا زوق چه دا اولادو سمی واچ اغا باقو مینه بانده دی درس بستلا باقو محبت چه دی باورتا اختاوی چه اشپا و رز بی وکری و یعنی طول وقت به اتما باورتا چای میوه دوده که خودل دی بیوی چه ندست زی چه وست اکثر گورم دا دیدی سم دا اغا شوق رو شوی یعنی ما یوسه شوی دی خده ایس امیدواری وی نشته مخته یعنی جبران پای واقعی هم لک سخت اینو خلق مخی چی مگو کل پیرت شاعتا پچت روانی ما یو چیر تا یو متن ول وستلا نپویه ما کم دولت وکلا بیچ جنگ جهانی و دی دست سپونه وکنه و درلکت چی غط غط لختی وکنی چی ما شمان شاگردانی صدمه و نوینی و دی مکتب نفاتی نشی چی پوغو آلت که دی اتا مخفل اولادون و نوی نسل ادامه دی تاثیر ورتا وکا ولی افغانستان کشی داغو وستم مثلا نه را جنگ شده نه در شرایط خراب شده دی پیوز دیدو چی مثلا انجونو تا دینی مدرسو یا مکتبو که اغا دی حجاب و دی سنف و دی استاد دی زنانه غم آخری کلکی دروازه ورتا بنده کردی
بله دوازه دا چه کلک دی تب دی پنجی مسل راجی نیمه از دکره که پسی برخه که یا انجینری پنجی نه یا چوک راجی یا نور پنجی نه وازی خبره دا دی دو دوار ترمنز فرق دیر زیاد مگر مجبوریت دوی دیت را و از تلیتراس دیت ولگیو که کینی وی وید دیتا سو پر نظر دی طالبان حکومت ولی دار دول کرنه لافغان میرمن و سر افغان جون و سر کهی اغوی دو مراقب نشینی کهی چی اغا خپلی لور زدکره راجی پر نیمه زدکره باندی بدلی مگر دوی اما غمور باندی تری اغا دروازی تا سو دیده ایلت چگرنه
یعنی کلا کلا مگه دخپلا خلوم نشوازه ولی او چه نشوه ایده مجبوره به لحاظه ما شکر فضل در رب دی چلور لرگانی دی او چلور ورد دولتی تک تکامیابش ولی کلا کلا بو باندی چوک تو که کوی وی وردک در رقم پیز ورتایم نه وردک یعنی دی علم و تحصیل و نمونه ده وردکی لور می یعنی اغا پاتش ولی دی تحصیل نه پینزم سیم خونه که دلا در وردکی ما بود لنه خلگه بخش که میکنه ولی ما اوت دونه چه مثلا کور که وی گوشه نشینه وی یعنی وضعیت خرابی گی ده وضعیت خیلی رسته اغا دروازایم پواتر دلا نو دو وضعیت که مو څو وای دو خلکو ته
اول ځل چې خپل لور دی ولی دل چې نور دغه دی قابلګي دروازې په دی وترل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت سره قمو
ورته چې اول ته دې ته مخ د مخ په وضعیت واقعیت درته هم ډیر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دو چوچې میدان بيخي باینلو مثلا د غوې سات ورککو مجبور اې د مور په صفات لګزان سره کله کو نیسی تکړای و نیسی د ګروهیا ورکو باندې هغه جوړ ډیر سخت وضعیت خراب و اته دوه ورځې درې زی ډوډۍ ونه خوړله کمپله کې ځان پیچلای وې د ماته بعد از مریضه ایمه هیڅ یعنی دایم نشوي ویلې چې زه په دوه دلیل باندې خو دغه رقم حالت په ټوله راغله
لغه ورځې نه چې دوی د وړکتون وې د مکتب وې د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د انجونی
زکه د تایم فرشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اومه او ما د دې په خاطر دوه تایم کار کوله یعنی یو تایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اومه بل تایم بیا مثلا داسې کنه چې کمې پیسې را کو بیا ته پیواز کې زبې ماش واخلم یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کور ووتلم کله کله داسې کېدل چې ماښام اوو بجې زه کور ته راشم یوازینی علت دا وه چې مثلا زه کړی شم چې خپل اولاد ته یو خدمت وکړم د دوی د کورس پیسې برابرې کړم د دوی چپتر پیسې برابرې کړم دوی ته مثلا حداقل یو دره چای وي چې هغه دوی په راحتۍ سره وخوړلی شي ولی نن ورځې نتیجه دغه ده کنه
تاسو ویل چې همیش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي همدا ماته بس دي چې زده کړې وکړي ورسېږي نور څومره ایلې آرمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد ته خپل نجونو ته درلودل
نه صدای ډیر چې درخونه کیدو ته ما یو لور کیده ډیر ماشاءالله با استعداد و یعنی د مکتب نه که به همه چې شپږم نه ته دولسم نه پورې هغه ټاپ نمره اخیستې وي او پنځه تم چې کامیاب شوله قدر کې و وغه به همیشه وی چې مور زه غواړم چې ششم و ډیره لایقه جراح شم او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټول ورځ بيده وي مثلا اته غو د کور کار ته په شوق نه پورته کیږي لذت نه ته اخلي چې دې ژوند کو اته خپل سره واسطه نه رسېږي نو ته باندې چې مور ته زړه بیا غته راکوي
دي څه غواړې چې زر تر زره څوک کولای سي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خو ما اوس خو هېڅ خاطم هم امید نشته ده چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ما چې ښه بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته به شي. اوس بېخي یعنی ونه که پوهېږم په دومره ورځ کې څه نشم ویلی. بېخي یعنی موږ خو خپل امید بېخي درته یم، بېخي ناامیده شوي. امید هم د لاسه ورکړی دی. داسې فکر کوم چې د تیدم دو کورو شولو د دروازو تشا زندانیان یو، نور د تی بدون د الله د دربار نداره هېڅ هیله امید نشته دی موږ ته.
په آخر کې به د تاسو یو نظر کورنیو ته هم ولرو. په هغو کورونو کې چې لکه د تاسې لونه چې غودی د تب پنجي کې بیا یوه راغله له قابلګۍ ته، بیا دوی په کور ناستې دي. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه د چغه ګوري او نه د نجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنیو ته به څه ویل ولرئ؟ له خپلو تجربو نه څومره دوی ته روحیه ورکړي؟ څومره هڅه وکړي چې حداقل دوی داسې د دوی روحیه داسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونشي کولی چې بېرته خپل زده کړو ته دوام ورکړي؟ کورنیو ته څه وایه؟
والله زه شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر، امید د لاسه نه ورکوي. بیا هم ژوند دی، ژوند په امید خوړل کېږي. بدون د الله د رضا نه یوه پاڼې د ونې نه نه لویږي. دنیا هم داسې په امید خوړل کېږي. داسې نه شو ویلی چې په کلا د تی د ژوند خلاص شوه، ژوند ختم شو، والله هر څه خلاص شول. دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې. ولی فعلا هم دا مثلا هغه نجونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لېږلي دي، هغه کسان چې مثلا پلایی شي. بیا هم افغانستان کې خپویې ګرشی په واسطه دي، هغه کسان چې واسطې ورته لري، لاسرسی ورته لري. یعنی ترایی شو که دو تاریخ با بیا منابعی چی پا کور که من کسان چی باسواده دی اینجونه مثلا زیر سن دی، یعنی ودی دی تشبگه ما و ما لسه ما کوری ترایی شی پلار مور اغا ما این دی خواهی دی چی باسواده دی پا دو تاریخ پا کور که واسه مثلا امکاری وکی او خلو می دلا سوار میکی.
او اغا چی لور از دک رو را گرزه و لسوی لقابلگه نرسنگه لدور را گرزه و لسوی دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدون کده؟
انشاءالله انشاءالله. داس خو نه دي کنه، موږ غیر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات په ژوندو کې ولیدل. هیڅ شی په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نه شي. زه ټولو ته وایم چې داسې یو ژوند به زده کړو چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو، مړه شولو، خلاص شوه ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوي. تر غرمې یو شی یو، تو ماسپښین ځوان یو، تو مازدیګر بیا نن در نور لویږو، مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو پاخه سلتر است. او د شپې هره شپه دا فکر وکړو چې مړه کېږو، سبا سهار امیدواره اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوی لمر پورته کېږي، یو نوی ژوند شروع کېږي انشاءالله.
د 2022 کال د اګست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 4 2 2 1 4 1501.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. اله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې، د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایې پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي، خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر سیندونو او جهیلونو ورټول دی. ښوونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. ښوونکی به نن راته ووایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او بارانی وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځ اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یو خوا شنه او بل خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
مکمل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې غنی ژبې شته او هر اروپایی هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غنی ژبې دود دي. د ژبو دې غنوالي د اروپا لویې وچې ته یو ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مو هم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتره دی. د ګټې اخیستنې وړ سور یې 68 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1950 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1950 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1950 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نامه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د 9 ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د 10 ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د 9 ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیه څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیه کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8 او 9 ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون
د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
در تما خون یار زم در سرا خانه دوران نشدی، در زم در سرا خانه دوران نشدی، او بدر فراوړم صاحب در تما خون یار زم در سرا خانه دوران نشدی. یار می هندوز مسلمانم، یار می هندوز
سے مسلمان یم دیار د پاره درم سر جر کبم موجودی او بدر سرانم تا بدر زمانم گرزم در سران خانه دوران شجوری گرزم در سران خانه دوران شجوری او بدر سرانم تا بدر زمانم گرزم در سران خانه دوران شجوری گرزم در سران خانه دوران شجوری او بدر سرانم تا بدر زمانم گرزم در سران خانه دوران شجوری
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
Yeah.